پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دا زدی رادیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربیم تخنیکی چاري امانه مرزا مختوری السلام علیکم د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر اسلام آباد ته خبرداری ورکړ او د ملي وحدت له حکومت سره د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. وړاندې کابل ته د مایک پینس د سفر په ترڅ کې د ده د لیدنو کتنو او خبرو اترو جزئیات در سره شریکوو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له فرشتې جلال زی څخه.
ازادي راډیو دوستانو سره مو سوي پام کړی د مهمو خبرونو سرخطه. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال په کابل کې دی او ارګ پر ټویټر لیکلی دی چې د جمهور رئیس محمد اشرف غني سره پر بیلابیلو مهمو مسلو خبرې کړې دي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر امنیه قومندانۍ په انتحاري حمله کې شپږ پولیس وژل سوي او څلور تنه زخمیان دي. د اسپانیا د کتالونی سیمې بلتون غوښتونکي توانېدلي چې په پرونیو سیمه ییزو انتخاباتو کې د زیاتو څوکیو تر ګټلو وروسته په سیمه کې خپل واک پراخ کړي او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته روان دی. پوره خبر نو واوري. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پینس په کابل کې دی. ارګ پر ټویټر لیکلی دی چې مایک پینس بیګا د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره کتلی دی او پر یو لړ مهمو مسلو یې خبرې ورسره کړې دي. مایک پینس پرون شپه کابل ته ورسید او په ارګ کې له ولسمشر غني سره یې وکتل. هغه پرون په بګرام کې خپلو عسکرو ته خبرې وکړې او د خبرو په ترڅ کې وویل چې پاکستان د ډېرې مودې راهیسې د تروریستانو د ځالو ځای دی، خو هغه وخت نور تیر سوی چې پاکستان دې کارت ایدا مور کړی.
You know, for too long Pakistan has provided safe haven.
تاسې خبر یاست چې تر اوږدې مودې پاکستان طالبانو او یو شمیر ترهګرو ډلو ته پټنځایونه ورکړي، خو هغه ورځې لاړې. ولسمشر ډونالد ټرمپ پاکستان ته نوټس یا خبرداري ورکړي که پاکستان له امریکا سره ملګرتیا کوي نو ډېر څه ترلاسه کولای شي، او که پاکستان جنایتکاران او ترهګر ساتي نو ډېر څه بایلي.
د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پینس په کابل کې ویلي چې په افغانستان کې حقیقي پرمختګ سوی دی. راپور نوای د کندهار د میوند ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ په حمله کې شپږ پولیس وژل سوي دي او څلور تنه زخمیان دي. رپورټونه وایي چې په حمله کې د یوه هموی ټانک څخه کار اخیستل سوی و. د لومړنیو معلوماتو پر اساس ویل کېږي چې حمله کوونکی د لومړي قراول څخه تیر سوی و او په دوم قراول کې چاودنه کړې ده. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی دی. د ازادي راډیو خبریال په سیمه کې دی او وروسته به تاسې نور جزئیات هم د نن ورځې په خبرونو کې پر دې حمله واورئ. د هسپانیا د کاتالونیا سیمې بلتون غوښتونکي وتوانېدل چې په پرونیو سیمه ییزو انتخاباتو کې اکثریت څوکۍ وګټي او په سیمه کې خپل نفوذ زیات کړي. دا د هسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی او د اروپایي ټولنې رهبرانو ته چې د راخوی ملاتړ یې کاوه یو ګزار ګڼل کېږي. تقریبا د ټولو رایو تر شمېرل کېدو وروسته چارواکو وویل چې د کاتالونیا بلتون غوښتونکو ګوندونو د کاتالونیا په پارلمان کې اکثریت څوکۍ ګټلې دي. اشکال کېږي چې د ټاکنو دا نتیجې به په هسپانیا کې سیاسي کړکېچ لا زیات کړي چې د هسپانیا اقتصاد یې من کړی دی. د تمی خلاف دغه رای به قدرت ته د کاتالونیا د بیواکه شو رهبرانو په ځانګړي ډول د کارلس پودجمونت د بیرته ستنېدو سبب سي چې بروکسل ته یې په خپله خوښه ځان تبیید کړی و او له هغه ځایه یې کمپاین کاوه. د اسپانیا څارنوالانو پودجمونت په فتنې تورن کړی و او ویلي و چې د ستنېدو په صورت کې به هغه ونیول سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنن پر شمالي کوریا د بندیزونو د وړاندیز پر څرنګوالي راګیری وکړي. د رسنیو د راپورونو پر اساس له دې سره په د شمالي کوریا د تیلو واردات سخت محدود سي. بهرني کارکونکي به په یو کال کې له شمالي کوریا وایستل سي او د شمالي کوریا پر صادراتو او وارداتو به هم ډیر محدودیتونه ولګول سي. خو د بندیزونو په دې طرحه کې بندیزونه هغومره سخت نه دي چې د ډونالد ټرمپ ادارې په وروستیو کې غوښتنه کړې وه. رپورټونه وایي چې د جمهور رئیس ټرمپ ادارې پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو لپاره ژغ اوچت کړی و. په ملګرو ملتونو کې امریکایي چارواکو په وروستیو کې د شمالي کوریا د تیلو پر وارداتو د بشپړ بندیز او د شمالي کوریا د حکومت د نړیوالو شتمنیو د یو مخیز کنګل کېدو غوښتنه کړې ده. که دا وړاندیز تایید سي دا به له 2006 میلادي کال راهیسې لسم پرېکړه لیک وي چې پر شمالي کوریا د هغه هیواد د میزایلو او د شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو له کبله تازه بندیزونه لګوي. او په وروستیو 5 کلونو کې د اول وار لپاره د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر روسیه ته ځي. بوریس جانسن به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په مسکو کې وګوري. دا په 15 کلونو کې اول وار دی چې د برېټانیې د خارجه وزارت مشر روسیې ته سفر کوي. بوریس جانسن روسیې ته تر تګ مخکې ویلي و چې په روسیه به ټینګار وکړي چې د اروپا د ثبات د خرابولو څخه لاس واخلي. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږنی بي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر په کابل کې افغان چارواکو سره د خبرو پر مهال پاکستان ته خبرداري ورکړ او له افغانستان سره د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې تاجکستان له افغانستان سره پوله د خلکو پر مخ تړلې. په یو تفصیلي راپور کې دا موضوع څېړو. حقیقت سره پروګرام لرو چې پکې د ولسی جرګې د لومړي مرستیال همایون سره شغیدلې یو.
زه یې ماتوم د قانون د دې خاطر چې رئیس جمهور یې ماتي، وزیر یې ماتي.
د کور کلی په پروګرام کې د خیراتونو په ترڅ کې د اسراف مسله څېړو.
لوی خیرات دا واخه سوله او دای دو پیازه سوله او دای پیپسیانه سوله او دای پسکیله سوله او دای پسمنه سوله.
اوسادی رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې اوریدل شي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د افغان ولسمشر او د امریکا د مرستیال ولسمشر په خبرو اترو کې پر وخت د افغانستان د پارلماني او د ولسمشریزو انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار شوی دی. تیر ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس په یوه نا اعلان شوی سفر کابل ته ولاړ او تیر ماښام په ارکیله ولسمشر اشرف غنی او د ملي وحدت حکومت له مشانو سره وکتل. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ملاقات کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي د امریکا متحده ایالات تل د افغان حکومت او خلکو ترڅنګ او د ملاتړ به په بیلابیلو برخو کې ادامه او پراختیا عمومي. د جمهور ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دواړو لورو د افغانستان پر وخت د پارلماني او د ولسمشریزو انتخاباتو په ترسره کېدو او ټینګار وکړ. هغه وایي دواړو لورو د 2010 میلادي کال د افغانستان د امنیتي او دفاعي سکتور د انکشاف او د نشي موادو پر ضد د هدفمند مبارزې په برخه کې له لاسته راوړنو ډک کال ورزو او پر وخت د پارلماني او د ولسمشریزو انتخاباتو په ترسره کېدو لو اټینګار وکړ. خغلی مرتضوی زیاتوی افغان ولسمشر مایک پینس سره په ملاقات کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي مهمه وبلله او د هغې پر تطبیق اټینګار وکړ. د ارګ په اعلامې کې راغلی مایک پینس د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لاستراوړنې او د غرض له فساد سره د مبارزې، سولې پروسې، سیمه ایز همکاري او ښې حکومتولۍ په برخه کې د افغانستان د حکومت پرمختګونه ستایلي دي. وړاندې په اعلامې کې ټینګار شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو د ستراتیژي اصلي محور د افغانستان سوله، ثبات او سوکالي ده. د پنځشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پینس په یو نه اعلان شوي سفر افغانستان ته ولاړ او تیر ماښام یې په ارکیله ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره وکتل. خغلی پینس د باګرام په پوځي اډه کې په خپله وینا کې پاکستان ته خبرداري ورکړ چې که د وسلوالو د پټنځایونو ساتلو ته دوام ورکړي نو د نوموړي په خبره ډیر څه به وبایلي. د افغانستان ولسي جرګه کابل ته د مایک پینس تاګ او له افغان مشرانو سره ملاقات مهم بولي او ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له موقع نه په استفادې د ولسوالیو او ولسي جرګې انتخابات په خپل وخت ترسره کړي. د دغه جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل حکومت باید سراسري شفاف او عادلانه انتخاباتو ته لاره هواره کړي.
زموږ غوښتنه ده چې داسې تدابیر لاس لاندې ونیسي حکومت چې دوی وشي کولی یو ښه شفاف او عادلانه انتخابات او سرتاسري انتخابات ترسره کړي ترڅو وشي کولی داسې خلک چې دوی واقعا د افغانستان نمایندګانی ولسي جرګې ته لاره پیدا
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه د 1990 لمریز کال د سرطان 14 نیټه اعلان کړي او د جمهور ریاست او د ولایتي شوراګانو انتخابات به په 1990 اته نوی لمریز کال کې وسی. د ولسی جرګې ادارې پلاوی وای د ولسی جرګې او د ولسمشۍ د انتخاباتو شفافیت د حکومت راتلونکي تضمینوي او په دیموکراسي د خلکو باور زیاتوي.
لشکرګاشر او جنو نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپورټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنی بي پټول افغانستان کې اوري تاجکستان خپل سرحد د افغانانو پر مخ تړل دی دغه هیواد له کندوز تخار او بدخشان سره وژده پوله لري چې تقریبا 1300 کیلومتر دی خو بیا هم د تجارتي مالونو په مخ خند یو څه لري شوی دی په دې اړه یو تفصيلي راپور له کندوز اجمل آریان وړاندې کوي
د افغانستان په شمال ختیځ درې ولایتونو کې د تاجکستان هیواد د خپل سرحدي لارې د افغانانو پر مخ تړلې دي. د کندز، تخار او بدخشان ولایتونو د سیمیزو چارواکو د خبرو پر بنسټ چې له څلور ورځو راهیسې د تاجکستان هیواد خپل سرحدي لارې د افغانانو پر مخ تړلې چې غواړي نوموړي هیواد ته سفر وکړي، خو د سوداګریزو چارو په برخه کې کومه خاصه ستونزه نشته او د پخوا په شان واردات او صادرات جریان لري. کندز د شیرخان بندر لارې له تاجکستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو سره نښلول شوی دی. د دغه ولایت سیمیز چارواکي وایي چې له څلور ورځو راهیسې د تاجکستان هیواد د خپل سرحد د افغانانو پر مخ تړلی او افغانانو ته اجازه نه ورکوي چې نوموړي هیواد ته سفر وکړي. د کندز دیوالي ویاند نعمت الله تیموري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاونز مشخص نیست که دلایلش چی است،
تر اوسه پورې د دې موضوع عوامل معلوم نه دی چې ولې دغه سرحد تړل شوی دی، خو موږ دغه ستونزه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره او همدارنګه په کندز کې د یونما دفتر سره شریکه کړې چې په دې اړه له تاجکستان هیواد سره خبرې وکړي او دغه ستونزه هواره کړي. په ورته وخت کې د دې ولایت په شیرخان بندر کې د افغان سوداګرو د ټولنې مشر سید مشتبه هاشمي له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د سوداګریزو چارو په برخه کې کومه ستونزه نشته ده، خو یوازې افغانان نشي کولی تاجکستان هیواد ته سفر وکړي. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سرحد تړل شوی دی او خلکو ته اجازه نه ورکوي چې تاجکستان ته ولاړ شي او حتی سوداګر هم نشي کولی چې سفر وکړي، او دغه مسلې د خلکو پر وړاندې ډېرې ستونزې زیږولې دي. په همدې حال کې د کندز د ولایتي شورا ځینې غړي د تاجکستان د سرحد د بندېدلو علت د مخدره توکو د قاچاقبرانو لخوا د نوموړي هیواد د سرحدي ځواکونو د یو تن قمندان وژل کېدل په ګوته کوي. د دې ولایت د ولایتي شورا یو تن غړي غلام ربندي ربانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اما قسمه که ما اطلاع حاصل کردیم، اطلاع گرفتیم چند قبل در
خو کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړی دي ویل کېږي چې څو ورځې وړاندې د تخار د چاهاب ولسوالۍ د سمتي سیمې څخه پورته د تاجکستان خاورې په 50 کیلومترۍ کې د نوموړي هیواد یو تن سرحدي قومندان له یو دوه تنو سرتیرو سره په مرموز ډول وژل شوی دی، خو د تخار امنیتي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د تخار ولایت د خانم بندر له لارې له تاجکستان هیواد سره نښلول شوی دی. د نوموړي ولایت دیوالي مرستیال احمد فرید زکی ازادي راډیو ته وویل چې د نامعلوم عواملو له کبله له څلور ورځو راهیسې تاجکستان د آی خانم بندر لارې د افغانانو پر مخ تړلې ده. اوس مهال د آی خانم بندر له لارې افغانان نشي کولی تاجکستان هیواد ته سفر وکړي، ځکه نوموړي هیواد د خپل سرحد د افغانانو پر مخ تړلی دی، خو د بهرنیو اتباعو پر مخ خلاصه ده. همدارنګه د سوداګریزو چارو په برخه کې هم کومه ستونزه نشته او د سوداګریزو توکو واردات او صادرات دوام لري. بدخشان د پنځو پلونو له لارې چې د آمو سیند پر سر د دې ولایت په شکاشم، واخان، شغنان، نسای او درواز ولسوالیو کې جوړ شوی دی له تاجکستان هیواد سره نښلول شوی دی. خو بیا په دې ولایت کې هم د څه باندې 15 ورځو راهیسې نوموړي هیواد د خپلې سرحدي لارې د افغانانو پر مخ تړلې دي. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل څه باندې 15 ورځې کېږي د تاجکستان هیواد د خپل سرحدي لارې په دې ولایت کې د خلکو پر وړاندې تړلې دي، خو د افغانستان حکومت خپلې هلې ځلې پیل کړي څو ډېر ژر دغه سرحدي لارې بیرته خلاصې کړي. خو په کندز کې یو شمېر افغان سوداګر بیا وایي چې باید د افغانستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت له طریقه د ډیپلوماسۍ له لارې د تاجکستان حکومت سره خبرې وکړي او دغه ستونزه هواره کړي. د یادونې وړ ده چې په کندز کې د موجوده ناامنیو له کبله له دوه کالو راهیسې د تاجکستان هیواد خپله قونسلګرۍ په دغه ولایت کې تړلې ده، نو په همدې دلیل موږ هم ونه شو کړی چې د دغې ستونزې عوامل د نوموړي هیواد د قونسلګرۍ له چارواکو څخه وپوښتو.
د اسدی رډو پرونه خبرونه کې وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه موضوعات لرو، خو اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. د اسپانیا په کاتالونیا کې انتخابات ترسره شو او د خپلواکۍ پلوي ائتلاف چې له درو ګوندونو جوړ دی په سیمه ییز پارلمان کې اکثریت څوکۍ خپلې انتخاباتو کې خپلې کړې دي. موضوع ملالۍ بشیر څارلې ده چې اوس په سټوډیو کې راسره ده. ملالۍ جانې، په اسپانیا کې د کاتالونیا جلاغوښتونکو اوس څه احساسات لري؟ دوی به خوشاله وي؟
مننه شیبر صاحب. د کاتالونیا د پخوانی مشر کارلس پوجدیمون پلویانو په بارسلونا کې د پنځشنبه په ورځ د انتخاباتو پر نتایجو خوشی څرګنده کړه، ځکه د نتایجو لمخې لکه تاسو چې څنګه ویل، جلا غوښتونکو ائتلاف په پارلمان کې غوڅ اکثریت خپل کړی دی. څېړونکو وایي چې له دې نتایجو سره به شایي د هسپانیا ترنګلې سیاسي وضعیت نور هم دوام وکړي. د جلا غوښتونکو او هم هسپانیا د اتحاد د پلویانو ترمنځ د لانجو له کبله لامخ کې لا د دې هیواد اقتصاد ته ضربه رسېدلې او لسمی ډیری شرکتونو کډه کړې ده.
بله، ملالۍ جانې، د کاتالونیا ګڼ خلک البته په تیرو ټول پښتنو کې چې دوی نظر ورکړ، دوی غواړي چې اسپانیا بیل شي. نو اوس د کاتالونیا د راتلونکو په اړه څه پیشګوئی کیږي؟
د هسپانیا صدر اعظم ماریانو راهوی د دوغو بیړنیو انتخاباتو غوښتنه کړې وه، ځکه د فکر کاوه چې د کاتالونیا د جلا غوښتونکو په اړه چپ پاتې شوي کسان به د متحدې هسپانیا پلوي وکړي، خو دا نتایج د دله تمې سره سم نه دي او د کاتالونیا لیرې سوي مشر کارلس پوجدیمون ته لار هواروي چې یو ځل بیا واک ترلاسه کړي. پوجدیمون له بروکسل څخه خپل کمپاین وکړ. د هسپانیا څارنوالانو دی په بغاوت تورن کړی دی او که هسپانیا ته بیرته ورسي وبنیول سي. د نړۍ بازارونو دغه نتایجو تاکس لمن ښکاره کړی او د یورو بیه ټیټه سوې ده. همدارز یاد بکړم چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه راهوی پوجدیمون د خپلواکۍ ممنوع اعلان سوی ټول پښتون په خاطر له دندې لرې کړ. پوجدیمون د ټول پښتون په نتیجه کې یو اړخیز خپلواکۍ اعلان کړی و.
مننه ملالۍ جانې. البته د اسپانیا صدر اعظم نن د اسپانیا د کابینې بیړنۍ غونډه هم رابللې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ملي شورا د غړیو موټرونو ته نوي پلیټونه ورکوي. دغه وزارت د تروریزم پر ضد مبارزې رئیس په کابل کې وی خبري ناشته د پنځشنبه پر ورځ ویل، د کابل د ترافیکو ریاست د دغه پلیټونو د ترتیبولو لپاره په یو نوي میکانیزم کار پیل کړی دی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې دوهم رسچال د کورنیو چارو وزارت دغه اقدام هرکلی کړی. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د ملي شورا د غړو موټر به په نږدې راتلونکي کې ځانګړي پلیټونه ولري او د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغو پلیټونو د ترتیبولو کار پیل کړی دی. د دغه وزارت له تروریزم سره د مبارزې رئیس نجیب امان د پنځشنبه په ورځ د کابل له ځینو امنیتي مسؤلینو سره یو ځای په یوې خبري ناسته کې د ازادي راډیو د خبریال د پښتنې پر وړاندې وویل، د دغو پلیټونو د تیارولو لپاره هوکړه شوی او د ترافیکو ریاست په یو پلی کېدونکي میکانیزم کار کوي. د ده په خبره د ملي شورا د غړو موټرو ته به په نږدې راتلونکي کې ځانګړي پلیټونه ورکړل شي.
با اساس یک تفاهم و حکمی که موجود است، وزارت داخله د یو تفاهم لمخه او کوم حکم چې موجود دی د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست ته سپارښتنه کړي چې د هیواد لنافذو قوانینو سره سم د موټرو یو ځانګړی پلیټ جوړ کړي. دغه په نظر کې نیول شوی پلیټ به ډیر ژر د ملي شورا غړو ته ورکړل شي.
اوس د افغانستان د ولسی او مشرانو جرګې غړي د خپل موټر لپاره د واو جیم او میم جیم پلیټونه کاروي چې د دواړو جرګو د نمونو مخفف دي. د دغه پلیټونو نصبول د کابل د وسیدونکو او اند ترافیکو د پولیسو له انتقادونو سره مخ شوی دی. د ولسی جرګې د هم مرستیال محمد نذیر احمد زیوای اوس مهال د ملي شورا یو شمیر غړي د خپل موټرو لپاره د وو جیم او میم جیم پلیټونه کاروي. د ده په خبره د نو پلیټونو له توزیع وروسته به د ملي شورا هر غړی ځان پورې مربوط موټر ته نوې پلیټ نصب کړي.
ترڅو پر سیغه پلیټونه توزیع کیږي دغه پوری وکیلان کولای شي چې وو جمله استفاده وکړي، خو بالخصوص بیا هم زه تکرار وایم چې وکیل نه هغه افراد چې د وکیل په نام باندې لاس یا یولس پلیټونه خلکو توزیع کړي، دغه مخنیوي په خاطر به موږ ګارنیزون سره همکاري کوو ترڅو پوری قانون موږ خپل وکیلان اول په ځان فرې کړو بیا په نورو ته ووایو.
د کورنۍ چارو وزارت له تروریزم سره د مبارزې رئیس هم ټینګار کوي چې د ولسی جرګې د غوښتنې له مخې د ملي شورا غړي کولی شیچه د نو پلیټونو تر توزیع پورې وسنی پلیټونه وکاروي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملي شورا د غړیو موټرونو ته ځانګړي پلیټونه ورکول کیږي. د ولسی جرګې دوهم رسیال دا پریکړه ستایلې ده. وړاندې په خبرونه کې د حقیقت سره په پروګرام کې د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال سره شخیدلی و. د ولسی جرګې لومړی مرستیال په دې انتقاد کړی دی چې ولې د ولسی جرګې د غړیو له موټرو چې کومې موټر تورې شیشې لري، دا تورې شیشې پاکیږي، هغه پلاستیک چې پرې نصب شوی وي او شیشې تورې ښکاروي هغه پاکیږي. دغه شیشې د افغانستان د حکومت د پریکړې سره سم باید د ولسی جرګې د غړیو له موټرو او نورو زورواکو او چارواکو له موټرو پاکې شي. په دې اړه د حقیقت سره په پروګرام کې په تفصیل له همایون سره شخیدلی. اوس به د جګړې له ډګره یو مطلب راواخلو. اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې د افغان پوځ له لوري عملیات پیل شوې دي. د اوروزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي په دغو عملیاتو کې تر دا مهال 15 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
دا د افغان پوځ یې نیوشتالو تکی دی چې د ملکی خلکو پر کورونو بریدونه کوي، ځکه وسلوالو طالبانو په همدی کورونو کې ځان پټ کړی او پر افغان پوځیانو ډزې کوي. او دا بیا افغان پوځیان دي چې په مشترک ډول د خپلو کمانډانانو په لارښوونه د ځمکې لاري هم د وسلوالو مرکزونه په نشه کوي. د بهرنۍ ځواکونو بلاک ها کالوته کې هم په هوا ګرځي، خو یوازې ننداره کوي او لکم چا سره غرض نه کوي. او بل دا چې که څه هم د بهرنۍ ځواکونو لوتکې د افغان پوځیانو د لوتکو سره یو ځای ګرځي، خو وسلوال طالبان یوازې د افغان پوځیانو الوتکې په نشه کوي. د افغان پوځ دغه عملیات له تیرو دوو ورځو راهیسې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار شمال ختیځ طرف ته په 2 کیلومتره کې د هزارګۍ په سیمه کې د وسلوالو د ځپلو په موخه پیل شوي دي. د اوروزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي په دغه عملیاتو کې تر دا مهاله 15 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. او په خبره چې د یادو عملیاتو پر مهال درې افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. د غزایی چارواکي وایي په دغه عملیاتو کې 1 کیلومتر سیمه هم د وسلوالو له منګولو راخلاصه کړې. د جګړې پر لومړی کرښه په دغه ولایت کې د څلرمې پولې لیوا کمانډان ډګروال رحمت شاه کمکی چې د یادو عملیاتو مشري کول ازادي راډیو ته داسې وویل.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا ساحه د سولې د کپتر خانې منده او په خپله زرګۍ کې مونږ عملیات لرو او ډېر پرمختګ مو کړی ده. د 15 نه زیات مخالفین له منځه لاړ دي، د 10 نه زیات زخمیان لري او درو څلورو نفرو کې مونږ هم زخمیان لرو.
که څه هم د دغه ولایت امنیتي مسولین وایي چې په دغه عملیاتو کې یوازې درې افغان سرتیري ټپیان شوي، خو دغلته یو افغان سرتیري چې په یادو عملیاتو کې ګډون کړی و وایي په دغه عملیاتو کې 4 افغان سرتیري وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. دغه افغان سرتیري د جګړې په لومړی کرښه کې د خپل سترګو لیدلې حال ازادي راډیو ته داسې ویلي.
په دغه جنگ کې زور سره و، ما دغه یو سره موږ ونیو په ټانک ورلو، طالبان خزا و تر اوسه بیا مخته نه کړی. تر اوسه ما چې ولیدل د طالبانو فقط هغه ټپیان انتقال کله خواته او یو دوه ملي پاته او هغه مرسته یو لاله په داوی په دغه جنگ حالات کې راسي. یو څلور پولیس، دوه اردو شهیدان سو، دوه ټپیان او یو د امنیت ملي سړی ټپیسو.
د دې ترڅنګ یوې بلې دولتي باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې 15 افغان سرتیري وژل سوي او 4 تنه نور ټپیان دي. خو ځایي چارواکو دغه راز وویل چې یا د عملیات له نورو سره توپیر لري. د دغه ولایت د امنیې قمندانۍ د امنیت امیر عبدالقیو عمري چې په یاد عملیاتو کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته داسې وویل:
توپیر یاد دی چې هغه ځای کې یو قدم موږ مخته ځو هلته منظمې پوستې جوړوو، بیا هغه ځای موږ دښمن ته نه خوشې کوو، په هیڅ که اردوی ملي که امنیتي ملي که موږ اوس دغه ځای کې تا خپله وینې چې دې ته پرون موږ راورسېدو پر 15 بجې باندې دغه ځای ته رارسېدلی یو، تر دې مخته سرایونه چې مو نیولي دي په هغه ځای کې پلس اردو امنیت ټول ځای پر ځای دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو او د عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
د ازادي راډیو په ویب سایټ کې تاسو زموږ خبرونه هم اوریدلی شئ. د ازادي راډیو خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولې شي. په روانه خبرونه کې وړاندې تاسو لدی خبرو چې اپل کمپنۍ جالب موبایلونه جوړ کړي دي. د دې موبایلونو له خصوصیاتو مو وړاندې خبرو خو مخکې تر دې چې په دې اړه تاسو واورئ، د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه لرو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم جلال من ولا الا شفرا شهر خبرکم یو د طالبان ورکم چې د تاسو اسلام مسلمانان یا دا په تاونه کې د مسلمانانو مخه د ګر د مسلمانان تاسو ته باور وکړ زه هم په تاسو په څو ملکيان یو نه ځم سره نه ته یو په دې سره څو ملکي خلک دا یې تاسو په پنجاب لا نرم بدر سلام علیکم
السلام علیکم صفان در سره په تماس کې د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نه. په ننګرهار ولایت کې کوم کونسلګری ده د پاکستان، په دې کې د ویزو لګولو بیخي مشکل زیات دی. په دې کې خلک د شپې 2 بجې دی او د ویزو لګولو لپاره تل ټوله شپه ورځ په انتظار وي، دا هغه ویزې نه لګول کیږي او فساد او سره رسیدلې ده د پیسو په مقابل کې ټوله سګي بس عسكر په ښکاره توګه پیسې د خلکو نه اخلي، هغه څوک چې د ویزو مستحق هغه ته نه لګول کیږي، هغه څوک چې د پیسو په باندې کار کوي هغه غریب سړی نه پیسې اخلي 3000 کلور در 5000 کو وختنه دي کوي، هغه باندې ویزه لګول کیږي. دا مشکل به هیڅ زیات چارواکو نه مداخله چې په دې اړه څه وروکي او د دې مخنیوي وکړي. والسلام.
السلام علیکم، شیر احمد جان په کندهار څخه خبرې کوم. دولت څخه مې واغوسته دا چې دا د کندهار او خاکریز ولسوالۍ لاره د درې میاشتې کې د څلور میاشتې کې چې بند ده، هیڅ دولت سر نه بدرځي. نو عوام خلک چې مریضان دي یا هغه بیچاره ولس دي، هغه د وګړو لوی لوی لارو څخه دا کم خوراکي توکي چې هغه راوړي خپل کورو ته، دا د بیچاره ولس ډیر تسکون وکړي. د دولت څخه دا هیله ده چې دا د خاکریز او کندهار لوی لاره خلاص کړي، دغه مونږ نو دغه شان څخه پاک کړي، ځکه چې دا ولس ډیر سره په تکلیف دی او ډېر په مشکل کې دی. خپل مریضان تر مرکز ته نه سره رسولای. ډېر مننه.
دا ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو اوریدې. دا څرګندونې په هیڅ ډول د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي. په روانه خبرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د خیراتونو په ارتباط مسله څېړل شوې ده. یعنی ځینې کسان په خیراتونو کې ډیر مصارف کوي. د لدینی اړخه دا موضوع څرنګه ده او خلک له څه مشکلاتو سره مخامخ دي، د کور کلی په پروګرام کې به په تفصیل واوري. خو اوس پر راشو د اپل کمپنۍ نوی موبایل ته په اړه له اسمت څاروانه اورو.
اپل کمپنۍ د یو داسې موبایل د اختراع حق ثبت کړ چې د کتاب او کتابچې په شان قاطی شي. اپل کمپنۍ غواړي چې دا قاطی دونکی موبایل په بل پړاو کې پر آیپډ بدل کړي. اپل تر اوسه پورې پر خپلې دې اختراع نوم نه دی ایښی، خو ویل کیږي چې ال جی کمپنۍ به د دغه موبایل د شیشې یا سکرین لپاره ټکنالوژي برابره کړي. له بلې خوا سامسونګ هم د ورته موبایل ټلیفون پر جوړولو بوخت دی. ممکن د سامسونګ قاتیدونکی موبایل ټلیفون د راتلونکي میلادي کال تر جنوري پورې راووسی. د دغه ټلیفون په اړه ویل شوي دي چې د یوه کاغذ په شان به تاویدای شي. اپل سش کال د درې موبایل ټلیفونونو ترڅنګ نوی سمارت یا زیرک ساعتونه هم ننداری ته کېښودل.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیګت اینه ګروسه نوی افګابه فور اونس
اټس ا هورابل هورابل امبارسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. دوله سپچې او دیرش دقیقې شوې لاند خبرونه فرشته جلال سي وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پینس په کابل کې ویلي چې د په افغانستان کې حقيقي پرمختګ سوي دی. مایک پینس بیگا په بګرام کې د خپل اسکرو یو غونډه ته وینا کې ویلي چې دا چې پاکستان د تروریستانو ځالو ته ځای ورکړی وو تیر خبر ده، او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر په دې برخه کې د پاکستان حکومت ته خبرداري ورکړی دی. وستوالو طالبانو په کندهار کې د میوند ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ د حمله مسولیت اخیستی. په حمله کې شپږ پولیس وژل شوي او څلور تنه زخمیان دي. د ایران د دولتي ټلویزیون په حواله د رشتر په مقیاس 15.2 درجه زلزله پرون د ایران جنوب ختیځ ولایت کرمان لرزولې چې لشترجه درويش تنه پکې زخمیان شوي دي. د بریتانیا د بارنوی چار وزیر بوریس جانسن د روسیې د بارنوی چار وزیر سرګی لاوروف سره د کتنې لپاره په بنن په مسکو کې وي. دا په 15 کلونو کې اول وار دی چې د بریتانیا د بارنوی چار یو وزیر روسیې ته سفر کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنن په شمالي کوریا د بندیزونو پر وړاندیز رای واخلي. د رسنیو د رپورټونو پر اساس له دې سره به د شمالي کوریا د تیلو واردات محدود شي. بهرني کارکوونکي به په یوه کال کې له شمالي کوریا وایستل سي، او د شمالي کوریا پر وارداتو او صادراتو به هم ډیر محدودیتونه ولګیږي که چیرې دا پریکړه تصویب شي. او د اسپانیا د کاتالونیا سیمې بیلتون غوښتونکي وتوانېدل چې په پرنیو سیمه ییزو انتخاباتو کې د اکثریت څوکیو لګټلو سره په سیمه باندې خپل واک زیات کړي. دا د هسپانیا صدر اعظم ماریانو رخوی او د هغه اروپایي ملاتړ کوونکو ته یو سخت گزار ګڼل کیږي.
مخکې تر دې چې د کور کلی په پروګرام کې په افغانستان کې د خیراتونو مسله وڅېړو، د حقیقت سره په پروګرام کې د افغانستان د ولسی جرګې له لومړي مرستیال سره شخیدلې.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
حقیقت صدای
د ولسی جرګې غړو د افغانستان د ملي امنیت شورا د هغې پریکړې پر وړاندې غبرګون ښودلې چې له مخې د کابل ګارنیزون له تیر یوې اونۍ راهیسې په کابل ښار کې د غیر قانوني وسلو او د تورو ښیښو د موټرو د درولو کمپاین پیل کړی دی. د حیرانتیا خبره خو دا ده چې د ولسی جرګې د غړو لخوا دا غبرګون په داسې حال کې ښودل شوی دی چې په وار وار سره د ولسی جرګې همدغو غړو د کابل ښار امنیتي چارواکي خپلو غونډو ته وربللي او د غیر قانوني وسلو او تورو ښیښو موټرو پر موجودیت یې ورسره خپلې اندېښنې شریکې کړي دي. که څه هم د ملي شورا یو اساسي دنده د قانون جوړول دي، خو ډیر کله لیدل شوی دي چې د ملي شورا غړو قانون مات کړی او آن د عامه نظم د ګډوډولو سبب ګرځېدلې دي. حقیقت څه دی؟ د دې ونې خبرونه مو همدې مسلې ته ځانګړې کړې، او د خبرونې میلمه مو د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون دی.
بلوای کی د قانون په عملي کېدو باندې او په دې کې د پارلمان رول او همدارنګه ځینې داوی دا موجود دي چې په یو په ځینو برخو کې د پارلمان غړي خپل قانون ماتي.
شکر اخ حقیقت کې قانون د دې لپاره وزکیږي چې انسانانو ته سہولت راشي، او په عین زمان کې باید په ټولو اتباعونه په یکسان یا په یو شکل باندې تطبیق شي. نه رئیس جمهور مافوق د قانون دی، نه وزیر مافوق د قانون دی، او نه هم وکیل مافوق د قانون دی. دا چې درې ګونې قواوې په خپل منځ کې قانون اساسي او نور نافذه قوانین ټول نقضوي، بیا د دې په خاطر چې د خلکو په اسهانو کې یو قوا خ راشي، یعنی خ فکر د دې په مورد کې وشي او د بل قوې په مورد کې بد فکر وشي، نو دا درې واړه قواوې کوشش کوي چې دا ګند په یو بل باندې ورواچي. الان چې درې واړې قواوې پاتې راغلي دي د قانون په تطبیق کې، بالخصوص بالخصوص حکومت په تیره بیا دغه حکومت دا نامشروع حکومت چې همدا اوس په راس کې ښاغلی غني او ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله دی، څومره چې قوانین د دوی په موجودیت کې نقص شوي دي، زه فکر نه کوم چې د افغانستان په ټول تاریخ کې به دومره قوانین نقص شوي وي لکه دوی چې نقص کړي.
یعنی دا دلیل جوړېدلی شي که چیرته وزیر یا بل لوړ پوړی چارواکي قانون مات کړي، د پارلمان وکیلان د قانون باید مات کړي.
ګورې ما په خپله مرکه کې څو ورځې مخکې وویل چې زه یم ماتوم دا قانون د دې په خاطر چې رئیس جمهور یم ماتوي، وزیر یم ماتوي. زما اصلي پیام اولس ته یا حکومت ته دا و چې کله چې په راس د حکومت کې قانون نه تطبیق کیږي، نو لاندې خود به خود ټول د دوی نه دا زده کړه کوي او قانون په ځان نه عملي کوي. ما په خپل مرکه کې دا ویل دي، بیا هم د تاسو دلار تکراروم، کچیرته خاغله غنی په ځان باندې قوانین تطبیق نکي، کچیرته خاغله عبد الله په ځان باندې قوانین تطبیق نکي، کچیرته وزیران په ځان باندې دا قوانین تطبیق نکي، په اول قدم کې به قانون ز نقصوم. رئیس جمهور دیکتاتورانه شکل باندې د ولسی جرګې ټول مساوي نقضوي، د افغانستان نور نافذه قوانین نقص کړی دي، اساسي قانون نقص کړی دي. په عین زمان کې د کورنۍ خغل اجمل غنی چې په خپل ذات کې هیڅ نه و وابستګي په د افغانستان په حکومت یا په درګونو قواو پسې نه لري، هغه کینی په وزیرانو شورا کې او وزیرانو شورا کې په جلسات مخته وړي چې دا د افغانستان
مشخص موضوع ته خغل مامین صاحب د خلکو اداوي چې کومې دي، هغه یوازې موږ د غنن کوم باسې کو د پارلمان پر ځکه پارلمان هغه ځای دی چې دوی خپل قانون جوړي. دلته ډیر انتقادونه هم دغه دي چې په نسبت د نور وړخونو نه په پارلمان کې خپل وکیلان انساسي د غزواب زموږ د ټول وکیلانو په اداري هیئت په اساسوالې باندې ووسی. د خلکو ډیر انتقاد په وکیلانو باندې دا دي چې په مختلفو برخو کې امیش ته پر دوی قانون مات کړی دی. مطلب
اصلا سوال بیا پدې کې دی، ولسی جرګه ځکه ډیر د سوال لاندې راځي چې د ولس سره په ارتباط کې زیات شمیر وکیلان دي. د وکیلانو روزمره رفت و آمد د ولس سره د دوی ټول هغه غیر قانوني کړنې چې کوي هغه ولس ویني. د شک نسته چې مقننه قوا یا وکیلان قوانین نقضوي.
حکومت نور ارګانونو کې څوک د قانون نه سرغړونه کوي، لوړپوړي جنرالان چې دغه زندان ته ولېږل
لکه فرض وکړه څوک
د وزارت داخلي یو ریپورت ورکړل چې په لزګونو جنرالان چې دغه د فساد او د مختلفو تورونو باندې حکومت څرنوالې ته معرفي
نو که څرنوالې ته معرفي کړي د خزم منایست ماون اول د ولسی جرګې جکشم رئیس د پارلمان او د دارنشا رئیس په معرفي کړل څرنوالې ته، ولی متاسفانه چې هغه حکومت دی چې برخورد سیاسي کوي او نه معرفي کوي. که چیرته د سی په تیر کې ما د یو سلو شلو میلیونو ډالرو قرارداد په وزارت دفاع کې چې په هغه کې لوی فساد و ما یې مخنیوی وکړل. د هغې په سر باندې دا جنرالان موږ معرفي کړي دي څرنوالۍ ته او بالاخره بندیان شوي دي. په دې کې د یوې قوې اجراعات نه دي چې دا اجراعات
حکومت وایي دوی دپاره تر ټولو لوی خنډ چې خنډ ګرځېدلی شي او د دوی دغه پروسه ټکنې کولی شي هغه پارلمان دی، ځکه د دغې وروستۍ مصوبې په وړاندې یوازې وکیلان ودرېدل، نور څوک نه دي ولاړ.
ګوره وکیلان د دې په خاطر درېږي چې وکیلان ناتوانه دي، وکیلان باندې ښه تطبیق کیږي، ولی هغه څوک چې تطبیقوونکي دي، فرض وکړه زه تاسو ته ووایم چې رئیس د امنیت ملي یوارې لطف کوي د دوی د موټرو شیشې وګوري چې سپینې دي که تورې دي، یوارې وګوري د دوی پلیټونه چې آیا دغه پلیټونه د دغې موټر سره مطابقت کوي. هیڅوک نشته چې دا کنټرول وکړي. ما بار بار ویلي دي مشکوک افراد او اشخاص د رئیس د امنیت ملي د ستانګزی په کور کې مالی دی لیدي، هغه اشخاص او افراد چې حکومت ګرد پسې ګرځي چې چیرته باید ونیسي، ولی هیڅوک نه نیول کیږي.
د دغه لپاره چې قانون په ټولو باندې عملي شي، لارې هم دغه ده چې باید وکیلان مخالفت وکړي د مصوبې کنه، دا لارې ده چې په پارلمان کې دغه موضوع باشي د یو بل اړخ نه چې په حکومت فشار راوړي تر څو په ټولو عملي کیږي.
موږ دوه رقم فشارونه لرو، یو مثبت یو منفي. مثبت هغه فشارونه دي چې موږ بار بار د حکومت نه غوښتنه کوو چې د ولسی جرګې مساوبې ته احترام وکړي، تطبیق کړي، اجرایه کارونه ستاسو په غاړه دي، باید اجراءات وکړي. کله چې نه کوي، اول ما وویل چې زه په تورو شو موټرو کې ګرځم، پا پروام د هیچا نه ساتم تر څو پرې دغه زما مرکه یا دغه زما د شیشو د موټرو شیشې چې بلاخره راووتل او نن اجرات روان دي د منفی جهاتو چې موږ ورکړو. بیا هم وایم چې ښاغلی غنی اساسي قانون نقضی زبې د دنه دوه چند پورته نقضوم، چې ښاغلی عبدالله اساسي قانون نفذه قوانین نقضی موږ به هم نقضو. دا د دې په خاطر چې تر څو یو لویه ګډوډي راشي اولس را پاسیږي هم د مقننه قوه په مقابل کې هم د حکومت په مقابل کې هم د قضایه قوه په مقابل کې بلاخره دغه غیر قانوني اجرات چې د ترسره کېږي.
یعنی فکر کوئ چې د اولس په راپورتول او ګډوډي کې د نظام ګټه ده؟
ګورئ، موږ اولس د دې په خاطر راجګو چې قانون تطبیق شي.
خو په تیرو کې خدای تجربه ثابته کړې ده کله چې دغه د اولس راپورته کېږي او ډلې ټپلې جوړېږي او ګډوډي رامنځته کېږي، تاوان نظام او ملک ته زیات.
نو بیا د ولس ویده شي، لکه دا ویده چې دی دغه رقم د ویده وي، بیا د ولس غوښتنې نه کوي، نه د وکیلانو نه غوښتنه کوي، نه د حکومت نه غوښتنه کوي، نه د قضایه قوې په فساد باندې سترګې پټوي. بیا دا په پټي دی کې قرار کړی ویده شي، هیڅ مشکلات نشته، افغانستان جوړ تیار دی، مشکل نه ده.
د ډیرو خلکو انتقاد هم دغه وو چې او هغه مشخصا د ولسي جرګې ځینې وکیلانو پورې چې د یو وکیل څو موټره په یو پلیټ باندې دي، دا یې تاسو مانی؟
معقوله ده د یو وکیل د ډیر زیات موټر په یو پلیټ باندې دي، ولې دغه حکومت دی چې د مقننه قوې لپاره حتی پلیټ نشي تیاروي؟
خو د دوی تعداد به تنه زیات، غوښتنه به تنه زیات وي.
خو که چېرته پلیټ ورکړل شوی وي، زه فکر کوم زه وکیل یم، بیا د یو مقننه قوې معاون یم، اول به ما دا پلیټونه درلوده.
اند اوس چې کوم پلیټونه دي؟ ټول جالي دي،
ټول جالي دي. اکثریت خپله د پولیسو په صفو کې په وزارت داخله کې اکثریت موټرونه پلیټ نه لري، په قضایه قوه کې اکثریت موټرونه پلیټ نه لري. یعنی د قانون د تطبیق په خاطر باندې کله کله غیر قانوني کارونه هم سبب د دې ګرځي چې قانون تطبیق
شي. موږ یوازې بس نن چې د پارلمان په اړه دي، تاسو یوازې لار هم دا ورته ګوري چې ته په نورو ګانونو کې قانون ماتونه کیږي باید وکیلان دې مو کې.
زه د څه فکر کوم چې هغه قوه چې اجرایه قوه ده او په قوانینو باندې باید اجرات وکړي او قانون باید تطبیق کړي، کله چې نه تطبیقوي دا ګډوډي اوتومات درې وړو قواو تنظیم. یعنی فرض وکړئ موږ یو قانون تصویب کړل، کله چې اجرات په دې قوانینو باندې نه کیږي، دې قوانینو ګټه څه؟ هیڅوک نه غواړي چې قایق کوي، ټول د دې تشویش او ویرې لري چې موږ باید خپل قوه پاک وګڼو، بل قوه باندې دا ګندور واچو. نه، زه تاسو ته په ډاګه وایلی سم چې په ولسی جرګه کې خلاف د قوانینو اکثریت وکیلان کارونه کوي، هم په مقننه قوه کې، هم په قضایه کې.
د قانون د ملکیتولو برخه کې ساسي نظر څه دی؟ حل لارې څه ده؟
زه وایم چې تفکیک د قواو باید مراعات شي. درې واړه قواوې چې څوک چې قانون تصویبوي، مقننه قوه، قانون چې کله تصویب کړي، رئیس جمهور باید دې ته په ډېر درناوي سره وګوري، تطبیق ته یې ولیږي، توشیح کړي. قوانین چې موږ ورلیږو هغه باید توشیح شي. اجرایه قوه باید مطلق تطبیق د قانون وکړي، او قضایه قوه په خپلو کارو کې باید استقلالیت ولري او د هیچ چا د فشار لاندې نه وي. په هیڅ صورت قانون تطبیق کیږي. وکیل نه ټانک لري، نه توپ لري، نه مزریدار لري چې وکیل باندې قانون تطبیق نشي.
هم ځینې وکیلانو سره څوک چې تورې شیشه ګرځي هغه ثقيله سلام شته دي،
هغه ثقيله سلام چې شته خپل د رئیس جمهور ورکړی ده. تاسو تر سي دیګه درې څلور پنځو کسانو هغه زورور وکیلانو
ستنه وکړي، نو هم دغه چې به دغه ثقيله سلام فني ټوله شي.
تابع خبره ده، زه څلور کاله په ولسی جرګه کې په ټاکسي کې راغلم، ولې بل اخره پوه شوم چې دغه وطن، دغه هیواد، دغه حکومت، دغه رئیس جمهور دا هغه اشخاص او افراد ته څوک چې په ځان باندې قانون تطبیقوي دیغه عزت قدر د سر قطر نه دور سره. یعنی زه داسې فکر کوم ما دا بار بار وایې دي،
ما سبا د پارلمان د غړو د ولسمشر ترمن چې کوم ټکر مسیل دغه جدا مسله ده. زمونږ نن فوکس چې څومره و پام دی باندې چې هغه څه چې د وکیلانو د خانه کېږي، هغه د روسي پښتنې په توګه کم دغه راتصاب شي چې خلکو ته څنګه ډاډ ورکول شي، ځکه خلکو سره لوی تشویش هم دغه دی چې خلک زیاته ویره چې لري د موټرو د کاتارونو چې لوړه ثقيله سره ورسره دي، ټول شیشو موټرې ورسره دي چې هغه په دې اکثره چې دي هم د پارلمان غړي دي، خلکو ته څنګه ډاډ ورکول شي تر څو خلکو سره دغه
ویره. ولې 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 دا خبرته وکړه چې د اکثریت چې دي پارلمان غړي دي؟
د خلکو ډیر انتقاد شوه دی کولیتونه کې دي دغه موټر
د کوم سروې دی واجب تاسو وایي؟ یعنی چیرته دا سرویس سوی ده چې اولس ډیر بی باور په مقننه قوه باندې دی؟
دا یو شمیر خلکو مرکې چې هغه رسنیو سره کوي، دا هغه مرکو په اساس
تاسو د هغه خلکو اشخاص او افراد چې په قضایه قوه کې دوسیه لري، تاسو د دوی نه پوښتنه کړئ چې په څومره فساد موجود دی په قضایه قوه کې؟
په نور ارګانونو کې خلکو شکایتونه شته د فساد پر شته مونږ یوازې فوکس دي نن
خپل
وکیلان چې هغوی قانون جوړوي دوی ولې قانون سره غړو
مونږ تنا جوړونکي یو تطبیقونکي اجرایي قوا ده کله چې زه قانون جوړوم اجرایي قوا یې ځان نه تطبیقي او په نورې نه تطبیقي
هغه خو تطبیق په خاطر باندې تاسو ته د مصوبه کافی را لګلې ده د ابلاغیا چې واده ګارنیزون
او څوره دغه ابلاغیا د پټول دي
د لاسو کالو سره ده
یعنی څوره تاسو فکر کوئ چې دغه د شو پاکونه په کابل په ولایت کې روانه ای آیا دا قانون تنا په کابل کې باید تطبیق شي په ټول ولایت کې
دغه مسایل د موټرو د ثقيله وسلو د ګرځولو خطر شته په دې خار کې د نامنې د خلکو ذهنیت به ګډوډولو کې تاثیرات کوي ساسي په نظر
زه فکر کوم چې نه زه فکر کوم چې اولس ویده دی اولس دا شان نه ویني اولس تنا ویني خپل وکیل اولس خزای خو په مورد کې هیڅ نو نظریات نه لري ویره لري او اولس د حکومت په مورد کې تشویش لري او ویره لري که اولس د حکومت په مورد کې جګ سی خبره وکي باندې کیږي ولی زه بیا هم تکرار وایل شم که د اولس زما مرکه خوخیږي او که نه خوخیږي زه د اولس د خوشحالۍ په خاطر مرکه نه کوم زه د وطن د جوړولو په خاطر مرکه کوم که چیرته رئیس جمهور قانون نقضوي د دنه په اول قدم کې زورت د نقض قانون ته ولاړو ولیک چیرته د دې قانون عزت کوي د اساسي قانون عزت کوي د نور نفوذ قوانینو عزت کوي د منګ د ولسی جرګې د مساوبو عزت کوي مونږ به په ځان سر په سلوک تطبیق کوو
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو تاسو د ولسی جرګې لومړی مرستيال همین مرکه واوري دا چې وای د زکه قانون ماتوي چې خپل جمهور رئیس قانون ته درناوی نه لري او د همدې قانون ماتونې لاري غواړي پر ولسمشر فشار راوړي چې قانون پر ټولو یو شان عملي کړي دا شان خغله همین ټینګار کوي چې د ملي امنیت ترسته مصوبه پر ځان نه عملي کوي دا چې اجرایي قوه به دا مصوبه پر ټولو عملي کړي او کڅنګ پر روان کمپاین کې به ثابت شي
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې د تاسو په نظر په ختم او خیرات کې ډیر لګښت څنګه دی ولې خلک په ختمونو کې له توان څخه لوړ مصرفونه کوي د اسلام دین په دی اکله څوی نن پام دی رغیګو په پایل کې یو شمیر خلکو سره پوښتنه چې د دوی د ختم او خیرات دود څرول دی ورپسې به وورو چې ولې یو شمیر کسان ل خپل توان نه لوړ مصرفونه کوي ل دینی عالم سره مهم مرکه کړي د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړي وک ما جبر خیل به درته وړاندې کړي
قدرمنو اوریدونکو لکه څنګه چې په مختلفو سیمو کې د ژوند نور دودونه توپیر سره لري همداسې د ختم او خیرات رسم او رواج هم لیوي سیمې تر بلې فرق لري خو هغه څه چې ګڼ شمېر کسان شکایت ورن کوي هغه په خیرات کې ډیر مصرف دی په خو به یوازې د خوخی په مراسمو کې د سیالۍ لمخې ډول ډول خواړه پخیدل رقم رقم میوي به اخیستل کېدلې خو اوس د غم په وخت کې هم یو لبل څخه ځان کم نه راولي قرض ته غاړه ږدي او له نورو خپلوانو سره سیالي برابروي چې دا بیا وروسته د اقتصادي ستونزو سبب کیږي په پیل کې له څو تنو څخه پوښتو چې د دوی د ختم او خیرات دود څه ډول دی
نو مې ملک رضا خان کابل ولایت تر دا درې مپورې موږ شم نکو بیا لوی خیرات کوي دا واخه سولاو دا دو پیازه سولاو دا پیپسیانه سولاو دا پسکیلې سولاو دا پسمنې سولاو موږ خپل منطقه شي خبره نشته چې تر ګرانت خبره ده یو غرب بغربه د ولي سره
نور الله کوثر ما د پانتون استاد اول ورځ باندې دیګي متاسفانه باري خلکو ته ډوډۍ هم ورکي او جنازه هم دفنيږي تر یو جمعه پورې خاتمان باري تر یو ورځ خو بيخي یقیني ده او بعد دغه تر یو جمعه هم د دیګونه باروي
معصوم جان معصومی هم د خوست څخه د مزدګر مخام وخت کې مړی پس حلوا کوي پراټه پخوي نږدې ګاونډیان ته دا خوراکونه لیږي میخه اخلي یا پسکای اخلي هغه علوي د لست له مخه کلیوال چې دغه ته یو یو کیلو یا دوه دوه کیلو غوښه ورلګي
د دا چې لتوان څخه لوړ لګښت کوم ستونزې پیدا کوي. د بګرامي اوسیدونکو جهانگیر وایي چې داسې کورنۍ بیا له ختم او خیرات څخه وروسته د سبا او بیګا د ډوډۍ پیدا کولو پیسې هم نه لري.
نو چې وخت دې دا د خیرات او د څښاک د دې تیر سي، نو دی بیا خپل دومره ستونزو سره مخامخ سي چې بیا نه زه حل کوی سم نه بل حل کوی سي. هغه یتیم هغه کونډه بیا د بل درد ته متازه ده. دا ما دا خپل کام کې لیدلې، هغه بل جایګه خو څه کوي، خو بیرته هغه خپل انجام ته دی نه ګوري. دا په حقیقت سره وروستی هغه یتیم سي ده، هغه هم د بل درد ته ولاړې. سبا د خوراکي مواد هم پیسې نشته، غم درد خو اسې دی په توان کوي. چې تا درې رنګه خواړه تیار کړې، زه کوشش کوم چې څلور رنګه تیار کړم. نو که تا څلور تیار کړې، زه کوشش کوم چې پنځه تیار کړم، خو اخیر انجام یې بیا دې ځای ته راځي چې دی بیا ډېرو غټو ستونزو سره مخامخ.
راځو دې ته چې ولې یو شمېر کسان د ختم او خیرات په وخت ځان دومره پوروړي کوي چې بیا یې خلاصوی نه شي. دا پوښتنه مو له پنځه اویا کلن حاجي شاګل څخه کړې.
دا تر ورو سره له دا سیالانو سره خیرات کوي، بل پیسې راخلي خو د خپل غیرت له سره کوي، بل تربره ته بل ورور ته ځان نه ټټوي. پوه شوې؟ کوشش کوي چې دا کار زه بله چرت نه سم. بس دختم ورشي ماته راکه، دختم ورشي ماته روپۍ راکه.
خو ټول کسان بیا د غم په وخت په خیر او خیرات کې له خپل توان څخه لوړ لګښتونه نه کوي. د بادغیس اوسیدونکی سید عبدالله وایي چې دوی له خپل توان څخه د ډیر لګښت په زیان پوهیږي، ځکه یې نه کوي.
زموږ خپل په کلي کې داسې رواج دی، کله چې په کور کې یو غم راسي، د غم راځي او د غم شریکولو دپاره بېلابېل قومونه سره راټولېږي، او هغه کور کې چې غم سوی دی راځي، هر چا خپل د توان سره هغه ته یو شی راوړي او مرسته ورسره کوي تر څو دغه مصارف پر هغه باندې لږ سي. خو دودونه فرق کوي. په ځینې ځای کې تنها یوه شوروا یو غویې واخلي، او هغه حلال کې دا خلک چې راځي هغه ته تنها یو شوروا جوړي. په ځینې ځای کې بیا وریجې دي او د وریجو سره غوښې دي. په ځینې ځای کې چې د چا چې بیا اقتصادي وضع ښه دی، هغه بیا بېلابېل خواړه د وریجو د غورمې او د پیپسي او د نورو شیان چې د خوړو سره لازم دي هغه شیان ورسره اخلي. نو دا مشران او علماوې دا اجازه نه ورکوي چې بې ځایه مصرف وسي. بېلابېل خواړه لکه وریجي او غوښتې او پیپسي او نور هغه شیان چې د خوړو سره دغه دي، دې شیان ته اجازه نه ورکوي. دپاره دې چې د مصرف مخه ونیول سي، تنها یو خواړه دا مړي والا ته اجازه ورکوي چې یا شوروا او یا وریجي د خلکو لپاره تابع او آماده کړي.
دا چې د اسلام له نظره د ختم او خیرات په وخت له خپل توان څخه ډیر مصرف څنګه دی، له دیني عالم سید حبیب شاکر سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مارکه کړي ورته غواک شي.
اصلا د مړي په کور کې تر درې ورځو پورې باید خپل کورنۍ څه شی پاخنه کې نور همسایګان هغوی ته ډوډۍ ورولېږي. د دې لپاره چې هغوی په غم کې وي، په ویر کې وي، نو له دې وجې نه په درې ورځو کې درسته نه ده.
تاسې خپله به ارومرو داسې جایې ته تللي چې هلته مړی سوی دوستان خپلوان، خپله تاسې دا وضعیت څه رقم لیدلی؟
بې د دې نه چې هغه مال دی، هغه مړي خو اصلا یتیمانو ته پاتې کېږي، ماشومانو ته. نو هغه مال تقسیم شوی نه وي، ماشومان یې غریبان وي، خو ترونه او غټانو هغه ناحقه مصرفوي، خیراتونه کوي، خپل نوم پې لوړوي. دې ته نه ګوري چې دا د ماشوم مال ده، د ماشوم مال مصرفول صحیح نه ده. په آینده کې ماشومان هم قرضداره وي، کورنۍ هم له لوږې سره مخ وي. دا په اسلامي شریعت کې نشته.
په خبرونه کې اکثرو کسانو دا ویل چې دغه د مړي مراسم کې څکل خیرات کې دام یو په چشمه باندې په یو سیالۍ باندې بدل سوی، مثلا کې یو کور دوه درې دیګه کې په ختم خیرات کې هغه بلی چوینی هغه به اضافه کوي پنځه شپږ. تاسو په دې اکله څه وایي؟ شریعت څه ویلي دي؟
اصلا ریاکاری او ځان خودنه په دغه سې کارونو کې درست کار نه ده. چې خلک وایي چې د خیرات وکړو، ډیر خیرات وکړو، ډیر دیګونه پاخه کړو، د دې لپاره که څوک خیرات کوي هغه د خدای د رضا لپاره خیرات نه شو، بلکه هماغه خلک به ووایي چې دې ښه خیرات کړی و. اما الله تعالی په داسې خیرات اجر نه ورکوي. خیرات هغه خیرات اجر لري او ثواب لري چې د مسکینانو لپاره ګټور تمام شي، او هغه په جامعه او ټولنه کې څوک چې اقتصادي ستونزې ولري د هغو ستونزې رفع شي.
که چیرې د ریا لپاره ختم خیرات کیږي، ډیر مصارف کیږي، دا څنګه ده؟ آیا اجر مړي ته رسیږي چې ثواب هم لري؟
بزر و اسراف و تبذیر و دا خو ناروا او غیر مشروع کار ده. ریا باندې چاته اجر نه ورکول کیږي. اصلا مغه ریاکاری دی لپاره وی خلکو ته ځان وښایي، خلکو ته ځان وښودو، د الله تعالی نه بیا ولی اجر غواړي؟ الله تعالی اجر نه ورکوي. که څوک دی الله تعالی لپاره کوي، د الله تعالی هغه بندگان چې هغه فقیران او غریبان دي، د هغو د اقتصاد د تقویې لپاره که حرکت کوي، الله الله تعالی اجر ور کوي او اما کدی ځان خو ده نه وینو ځان خو خو ده ما څه سی غختل هغه په لاس ورغلو دي اخروی اجر غختنه بیا لاغه شخص نه درست نه ده او نه الله تعالی داس خلق ته اجر ور کوي.
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اوري. په دې خبرونه کې مو واوریدل چې په ختم او خیرات کې له توان څخه پورته لګښتونه د اقتصادي ستونزو لامل کیږي، نو ځکه په کار دی چې هر وخت په تیره د غم مراسمو کې له خپلې برستنې سره برابرې پښې وږدي شي.
رازو تمثيلي ټوټه ته په تمثيلي ټوټه کې د حقوق ځوانانو په حق له خبري شوي چې د شپې تر ناوخته لکور څخه بیرون وي، بیا نو همغه وي چې د کورنۍ مشران ورته په تشويش کې وي.
و سړی دا ساتو ګره څوبې جدي غلط بیا نه درغلی
بالا مې ور پسې چې نه درغلی څه کوم چې څوبې جدي خوارش پم لاس نه وخت راځي.
خدای ته خیر پسې پېخ کې خدای چې وس پکومه بالا اخت سوې نه
ټول دې تا د لاس خزي چې درته مې چې وهمې وهمې نه زوی مې ده نزانه ده داده او بد ده اوس مخاوني سه
بس که سړی په وهلو نه سړی کیږي
خو په خبرم کاش کې سړی کیدو په خبرو سړی کیږي
و د ګل ماما زوی دې دی یاد او پلار او وهل دې سه سره دې ایران نراوت ایران ترسه دلای و
هم ددینه چې دم په ایران کې خده زوري کو خو نه پی
حسړه یا دڅوای سبب پودری راسی
دلته کم پودریان شو خو هم دغه سینا وخت راځي یو پودری شي یو چرسی شي یو بل کار کې یو غلا پسیزي ټول هم دا کارونه دي
ورکه کسړه یا د ماده زړه خو وینې چاڅي چې وس دغه الک کنه پیونه سي چې خدای نه خاصه مې موټر ور نبی ولای و هم پیسې هم دی وزلای و
نو څنګه وکم چیرته لار شم کوم ځای پسی وګورم پدې یخ یخنه کې کوڅه په کوڅه ګرځم نشته
تکینه چې تا یخونه وې زبېری کوڅه وګورم چې راغلی دا کنه دراغلی
نشته بیغمه اوسه ما ځیګر مې ورته 15 پک ځلې زنګ او ټلیفون یې ګل دې
وسړی یا نمبر به غلطی سم نمبر ظاهر کا
مغزه دې کار کوي کنه نمبر څنګه غلطوم
ای خدای څنګه وکم
وره پلاره چیرته ناسسته ای
اوګه دې راغه مونډه شاهزاده دې راغه
سلام علیکم
سلام دې دتا سر و خوريواله کا دا ساته وګوره څو بجې دې تر اوسه چیرته ورکوي
ولې و مور ځنه دا خو سری ماخام دی لا
ما خام او خدایا دته ما خام وای تیار ساته وګوره څو بجی دي
خود جی مش بی دي شپزر غازی نو څنګه وکمل تمل ګور سره ناستو ما
ام دا اوس لري خولې لري سیګریټ بوی راغه
سیګریټ خو زنس کما خو ملګری مس کی ځان مې بوی غزینو اتمن نو دو خود سره جز بس کما
وای چې چیرته اوسی په خوې بد اوس
دي شرایط ته وګوره دي حال ته وګوره دي تا ځان وخت را تک ته وګوره
او یو خو تاسو خوړلو نه وخت مراز دي سره مګر زاغي سره مګر ز فلان دي تم زه دا رقم کالی واغوند یخن دی وتړو دا وک واغه وک پریم دا بابا
او ای جزوی تر مالو یا دا اوس مونږ ته نصیحت کی وزویا د غزوانی مونږ هم تیر کړی دا مونږ د سینه کوله کړه ته چی کوي کی ورځ به هر چیرته خپل مکتب هم لوستو ک درس هم لوستو چې ما زیګر به شو کورته براتلو دا په خبره ده زویا رښتې وی مور دی ته دا شرایط وګوره ابل ورځ به را کوڅه کې غلط نه وژلې پڅې وژلې چا سره بد کړی وو تاغه سه وخت خراب ده خه خبره ده چې د ورځې د درس وې مکتب ته ځي چې ما زیګر شو ما خام شو کورته راځه
والاکه د تاله لاسه ډوډۍ را باندې زار ده د زړه وینې درته و چې کړی
خزش تاسو دومره خفکیږي مور ځان دې نه بعد به زه وخت وخت کورته راځم چې خوشاله شي صحیح شو
خیر وې
سزویا
مننه چې ازادي رادیو اوري